شپږ بجې دي د ازادي رادیو روانه خبری مجلې کې ز فریده هوټ سیفی له خپل همکارانو سره درته سلامونه وړاندې کوم. خراغلی اوري چې په ګوشتي کې له پاکستان سره په جګړې کې وژل شوی عسكر په داسې حال کې خاورو ته نن وسپارل شو چې زورګونو تنو د ننګرهار په خار کې لاریونو کړ او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې ادعا کړې ده چې په ګوشتي کې لومړی افغانانو جګړه پیل کړې ده. ویلي دي چې دوه عسکري په دې پیښې کې مفصل راپورونه لرو، نور مسائل هم څیړو، خو لومړی به راشو خبرونو ته. احمد شیبر د افغانستان سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه وړاندې کوي.
د څو مهمو خبرونو سرټکی: افغان او پاکستاني ځواکونو د ډیورنډ پر کرښه جګړه وکړه. د اوسامه بن لادن د وژلو په قضیه کې له امریکا سره په مرستې کولو د تورن ډاکټر افریدي محکمه وځنډیده. او د سوریې په همس ښار کې حکومتي ځواکونه مخکې شوي او یاغیان شاته شوي. بشپړ خبرونه په جلال آباد کې نن په زرګونو کسانو چې له پاکستاني ځواکونو سره د وژل شوي افغان پولیس جنازه انتقالوله د پاکستان پر ضد شعارونه ورکړل. د جنازې پر مهال په سلګونو کسان بیا د سړک دواړو غاړو ته له ګلونو سره ولاړ وو او د محمد قاسم پر جنازې یې ګلونه پاشل. افغان چارواکي وایي تېره شپه د ننګرهار په ګوشتي ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښته کې درې تنه نور افغان پولیس ټپیان شول. دوی وایي چې پاکستاني لوري ته یې ډېر تلفات اړولي، خو دقیق شمېر یې نه دی څرګند. د دې جګړې په ترڅ کې افغان ځواکونو د ډیورنډ پر کرښه د پاکستان له لوري جوړه شوې دروازه ونړوله او هلته نوي پاکستاني جوړې شوې پوستې ویجاړې کړې. وړاندې په خبرونه کې د پیښې تفصیل اورېدلی شئ. په لوګر کې امنیتي مسؤلان وایي چې د ماین چاودنې نن اته سیمه ییز پولیس ووشل. د لوګر د امنی قمندانۍ مرستیال رئیس خان صادق عبدالرحیمزي ازادي راډیو ته وویل دغه پولیس د ولایت د مرکز پولی عالم په بابوس کلي کې د ماین چاودنې وشلې. د میدان وردګ چارواکي وایي د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو سیمه ییز قمندان وژلی او د دوو پاکستانیو په ګډون څلور وسلوال نیولې دي. د میدان وردګ د والي ویاند عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د طالبانو وژل شوی قمندان نبی الله نومیږي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د نورستان په وانټ ولسوالۍ کې د بې پیلوټه الوتکې برید دوه وسلوال طالبان ووژل. د نورستان والی تمیم نورستانی ازادي راډیو ته وویل د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټه الوتکې د وانټ په امشوزو سیمه کې دا وسلوال چې یوې قمندان او بلې ساتونکی ووژلې دي. پرون هم په دې سیمه کې د بې پیلوټه الوتکې په حمله کې د ابو سلیمان په نوم عرب وسلوال وژل شوی و. د پاکستان په شمال لویدیځ کې به محکمې خپل پریکړه د هغه ډاکټر پاړه ودرنډوله چې د اسامه بن لادن د وژلو په پیښه کې د امریکا د استخباراتو له ادارې سره په همکاري تورن دی. د ډاکټر شکیل افریدي وکیل قمر ندیم نن ازادي راډیو ته وویل محکمه به اوس خپل پریکړه د جون په 14 اعلان کړي.
نن چې موږ رالو نو جسې په الیکشن کار کې سپرې چې هغه د پیښور کمشنر هم دی او د ایف سی آر کمشنر هم دی. په دې کې موږ ته بالکل ډېر چانسز دي لیګلی په موږ ته داسې ښکاري چې په دې کې به زموږ د اپیل منظوري کې او د ډاکټر شکیل به وکیل پری کې په دې کې.
د ډاکټر افریدي بل وکیل سمیع الله افریدي بیا وویل چې اوس د موکل څه نه خوري او احتساب یې کړی. د شکیل افریدي مدافع وکیلانو وویل هغه پریکړه چې تیر کال وشوه او د قبایلي سیمو له قانون سره سم افریدی په 3 کاله بند محکوم شو قانوني نه ده. دوی وایي چې د خیبر قبایلي سیمې محکمې یوازې د 3 کاله بند حکم کولی شي. ډاکټر شکیل افریدی تورن شوی دی چې د ایبټ آباد په ښار کې د واکسین جعلي کمپاین کاوه او په دې ډول له امریکا سره مرسته کړې وه څو د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن کور پیدا کړي. په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور د یوه هندي زندانی له وژلو وروسته د هند سرریاستم منموهن سنگ له اسلام آباد ته د عدالت غوښتنه وکړه. سرابجیت سنگ له 14 کلونو راهیسې په پاکستان کې بندي وو. نن سهار وختي د دمړینې خبر خپور شو. تیره اونۍ له رپورټونو سره سم نورو زندانیانو په لاهور کې سرابجیت سنگ وهلی وو. د هند سرریاستم د انټرنیټ په ټویټر پاڼه کې له پاکستاني چارواکو وغوښتل چې دغه مسؤول کسان عدالت ته راکشي. د هند اپوزیسیون ډلې د حکومت پر عکس العمل اعتراض وکړ. د هند اصلي اپوزیسیون ډلې بھارتیا جنتا ګوند ویاند مختار عباس نقوی نن په نوې ډیلی کې خبریالانو ته وویل
جس طرح سے جس بے شرمی کے ساتھ
په بې شرمۍ د یو شیطانی سازش له مخې د پاکستان د حکومت تر سیوري لاندې د دوی استخباراتي ادارې ISI او وسلوالو یو هندي سرابجیت سنگ وواشه. دا لوی جرم دی، لویه ګناه ده. د هند حکومت هم ګناهګار دی چې په پټه خوله د خپل یو تابه د وژنې سیلبین دی. سرابجیت سنگ په پاکستان کې په 1990 کال کې د یو لړ بمی چاودنو په تور په اعدام محکوم شوی. باکو په ایران کې د خپلو دوه اتباعو د نیولو لپاره د وضاحت غوښتنه وکړه. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران په تبریز ښار کې د دوی کنسولګری نن ایراني چارواکو ته د دې کسانو د نیولو لپاره اعتراض لیک وسپاره. خبر ورکړل شوی دی چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد پوځیانو د حمس له ښاره د یاغیانو د ایستلو لپاره پرمختګ کړی دی. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو میشته څارونکې ډله وایي حکومتي ځواکونو نن د حمس ښار مرکز ته نږدې وادیا سیاح سیمه ونیوله. د بشار الاسد پوځیان هڅه کوي چې د ښار له مرکزي سیمو یاغیان وشړي او تر یو کال ډیر وخت شو چې دا ځای د سوریې د یاغیانو په لاس کې دی. په شمالي کوریا کې چارواکو اعلان وکړ چې نوولی امریکایي تبعی په 15 کاله شاقه حبس محکوم کړ. د کوریا دولتي مرکزي اژانس ویل یو امریکایي کینت بی چې کوریایي ریشه هم لري د شمالي کوریا د کمونست رژیم پر ضد د دښمنانه هڅو لپاره زنداني شو. د امریکا متحده ایالاتونو له شمالي کوریا غوښتي دي چې بی د بشري خواخوږۍ له مخې خوشی کړي.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري. روانه خبری مجله کې اوري چې په ګوشتي کې له پاکستان سره په جګړې کې وژل شوی عسكر په داسې حال کې خاورو ته وسپارل شو چې زورګونو تنو د ننګرهار په خار کې لاریون وکړ.
دا به ورستای شهید نه بلکې هغه څوک چې زموږ په خاوره زموږ په پوله باندې تجاوز لري د همیش لپاره به موږ موقف هم داوي.
پاکستان ادعا کړي چې دا حمله لومړی افغانانو پیل کړی ده. دا ډول نښتې به د پاکستان او افغانستان پر اړیکو څه ډول اغیز وکړي؟
دا موضوع به دوام پیدا کړي. دا موضوع د دواړو ولسونو پر روابطو هم اغیزه کوي.
افغان چارواکي وایي په فرا کې د هوایي برید په ترڅ کې دوه تنه ایراني ځان وژونکي وژل شوي دي او د طالبانو یو شمیر قومندانان په دې شک لري چې د دوی مشر ملا محمد عمر دی د طالبانو د تحریک په پریکړو کې برخه ولري. د ننګرهار ولایت په ګوشتي ولسوالۍ کې د سرحدي پولیسو د وژل شوی سرتیري جنازه لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل نن خاورو ته وسپارل شو. دغه جنازې ته د ننګرهار له ګوټ ګوټ څخه په زرګونو خلک ورغلي وو او د جنازې د بدرګي ترڅنګ د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او شعارونه ورکول. په دې اړه لسیمې د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواره ریپورت لري.
د پنځمبي پورز پنګرهار کې په زرګونو خلکو د پاکستانی ځواکونو سره په جنگ کې د وژل شوی سرتیری د جنازې د بدرګي ترڅنګ د پاکستان پر ضد قهرجنه مظاهره هم وکړه. دغه قهرجن خلک په لاسو بجو د ننګرهار په سیاتامي کې د سرحدي پولیسو د وژل شوی سرتیری محمد قاسم جسد خواته راټول شو او له هغه ځایه د امنیتي ځواکونو د زنده‌باد او د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او د محمد قاسم جنازه په داسې محل لخره تیریدل چې د سړک دواړو غاړو ته په سرګونو خلکو چې د ګولانو ګډې په لاس وي د جنازې پر موټری ورشیندلې. دغه خلکو چې له احساساتو سترګې سرې راوتې وي د جنازې له موټره ګرچا پیرتاو او د محمد قاسم د جنازې موټری خکولولو خو پر پاکستان او طرفدارانو د مرګ شعار نه ورکول. وروسته د ښار د بیلابیلو څنډو د مختلفو لورو پرتو سیمو څخه راغلو په زرګونو خلکو د جلال آباد ښار د عیدګاه په مسجد کې د محمد قاسم جنازه ترسره کړه. د جنازې په مراسمو کې په افغانستان کې د سرحدي پولیسو عمومي قوماندان ګلنبی احمدزي خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دوی هر سرتیری به تل د خپلې خاورې دفاع کوي.
لوینم تیر لسرم تیر تاسو له ټول اندر دې مننه کوم او
بیا هم اطمینان درته وځي تر څو یو سرباز یو افسر ژوندی وي لکه د قاسم جان په شکل به حدود به په خپل سنگر کې انشاءالله وینه ورکړي.
د ویلو دا چې د سرحدي پولیسو یاد سرتیری د تیرې شپې په هغه جګړه کې وژل شو چې د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني سرتیرو ترمنځ نښته پیل شوه. د ننګرهار د ولایتي چارواکو په خبره تیره شپه لومړی د پاکستاني ځواکونو لخوا په ګوشتې ولسوالۍ اندښتونه وشول چې وروسته افغان امنیتي ځواکونو هم ځوابیا ډزې وکړې او نښته پیل شوه. د دې نښتې په پایله کې افغان امنیتي ځواکونو د پاکستاني ملیشو 15 پوستې هم ونیولې او هلته په سیمه کې د پاکستان لخوا جوړه شوې دروازه او تاسیسات یې ړنګ کړل.
لکه څنګه چې مو په راپور کې واوریدل افغان چارواکي وایي چې د ګوشتې حمله لومړی پاکستانیانو شروع کړه او بیا دوی خپله دفاع وکړه او په دې منځ کې یو عسکر وژل شو. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې دا اوس زما په لاس کې د لیکل شوي دي چې پاکستان وایي دغه حمله لومړی افغانانو وکړه او دوی په پاکستان کې د افغانستان شاش ظفیر بللې دي چې د دوی د شکایت د افغانستان حکومت ته ورسې. په اعلامیه کې همداشان راغلي دي چې دوه تنه عسکر د پاکستاني ټپیان شوي دي او همداشانې ویلي دي چې دا لومړی ځل نه دی سوزلې افغانانو لومړی حمله پیل کړې ده او دوی هم ویلي دي چې دغه ډول حملې به د پاکستان او افغانستان پر اړیکو باندې ښه اغیزه ونه لري. خو سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې خبرو غواړي چې په خپلې ملامتۍ باندې پرده واچوي. د افغانستان مشرانو جرګې ځینې غړي وایي دوی به د ننګرهار د ګوشتې ولسوالۍ د وروستۍ پیښې په تړاو د بهرنیو او کورنیو چارو وزیران خپلې غونډې ته ور وغواړي. همداشان ډیرو افغانانو په فیسبوک باندې هم په دې اړه مطالب لیکلي دي او خپل نظرونه یې خپاره کړي دي. دا اوس را سره رضوان مراد په سټډیو کې دی د ځینو افغانانو نظرونه یې راغستې دي چې په دې اړه څه وایي. لګروسته چې د دوی خبرې خلاصې شوې په دې اړه به هم د یو سیاسي کارپو نظر وورو چې دغه ډول نښتې څومره د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې اغیز کولی شي. خو لومړی به راشو رضوان مراد ته. مهرباني وکړه څه دې لوستي فیسبوک پاڼه دې مخې ته ده.
بله فرید جانې، د افغانانو د فیسبوک پاڼې د ننګرهار په ګوشتې ورسواله کې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمن د تیرې شپې د جګړې په اړه له مطالبو، ریپورټونو، شعرونو، د ملي اردو، ملي بیرغ او له ملي پیغامونو ډک دي او تصویرونه هم پکې خلکو پورته کړي دي. زیات شمېر افغانانو له دې جګړې هرکلی کړی او له ګوشې څخه د پاکستاني سرتیرو په شاتګ له هیواد څخه دفاع ګڼلې ده. یو شمېر نور بیا د دې نښتې په اړه اندېښنه هم څرګنده کړې، وایي چې دا به د افغانستان ستونزې نورې هم زیاتې کړي. پر فیسبوک اکثر افغانانو خپل د پروفایل تصویرونه بدل کړي او د ګوشتې په جګړه کې د وشل شوی افغان سرحدي سرتیری محمد قاسم د مړی او د هغه د جنازې تصویرونه هم خپاره کړي. زنو بیا د افغان ځواکونو عکسونه پورته کړي او یو شمېر نور بیا د افغانستان بیرغونه په ملي شورونو سره ښکلي کړي دي. فرید جان، د فیسبوک پر پاڼه ګڼ شمېر افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو ملي او احساساتي پیغامونه هم خپاره کړي دي. مثال په توګه یو ځوان چې خوشحال نومیږي د ګوشتې پیښې په اشاره په فیسبوک دا شعر پوسټ کړی دی چې وایي: شپه ده تکتوره شپه ده، په غرونو کې ایساره مې ګوشته ده، خو یو څو سرتیری شته چې د پنډۍ نواب خبر کړي چې خوشحال مړ شوی نه دی، د اسونو یې لا شور شته، د ګردونو یې لا زور شته، شپه ده تکتوره شپه ده، په غرونو کې ایساره مې ګوشته ده. دا یو افغان ځوان چې په فیسبوک کې د دې پیښې په اړه خپل نظر څرګند کړی. دغه راز صفی مجاهد په نامه یو افغان بیا په دې جګړه کې د ولشل شوي افغان سرتیری په اړه لیکلي چې د دغه اتل شهادت دې مبارک وي. یو شمېر نور بیا د ولشل شوي سرتیری محمد قاسم ته د ملي اتل د لقب ورکولو غوښتنه هم کړې. یعنی نن ورځ که تاسو د فیسبوک پاڼه وګورئ، په هغې کې د افغانانو پر پاڼو باندې افغانانو بل هیڅ موضوع تقریبا نشته. 99.9% ټول دغه جګړې د تصویرونو او د افغانانو د یووالي او د ملي اردو د ستایلو خبرې پکې دي.
تا نه ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې تم په خپل خبرو کې ویلي، افغانانو بیلابیل نظرونه څرګند کړي دي او دغه ګوشتې د پیښې په اکله باندې اندېښنې هم شته دي چې ځینې یعنی خې خبرې شته، تر څنګه اندېښنې هم شته چې دا به د افغانستان او پاکستان په اړیکو باندې څه اغیز کوي. همدغه موضوع عصمت سروان د سیاسي چارو له کارپو اجي سید داود سره په یوې مرکه کې مطرح کړی ده. دا به وورو.
ستاسو په نظر دا شخړه به د دوو هیوادونو په اړیکو باندې څه اغیز ولري؟
زه داسې فکر کوم چې کرزی صاحب اصلا د پاکستان د دولت سره یا په تېره بیا د پاوز سره د دوی ستونزه د 2010 کال نه وروسته کله چې اشفاق کیانی ډېرې نږدې اړیکې کرزی صاحب سره پیدا کړې او کرزی صاحب ته ډاډ ورکړ چې زه به طالبان دې ته واستوم چې تا سره به په یو میز کې نه وم او ډېر امکان لري د دې چې طالبان ستا دولت تر 2014 کال پورې ومني. اما کله چې نړیواله ټولنه په وتو کې شوه په دې وخت کې پاکستان د خپل تعهد نه راوګرځید، یعنی په شاش د پاکستان د پاغي وخت دا و چې د کریسټ اړیکې د امریکای سره او د ناتو احساس سره خړی پړی کی، او پاکستان په دې پلان کې کامیاب شو. کله چې کامیاب شو چې کریسټ کافي اعتبار په نړیواله ټولنه د لاس ورک دی کې دشوار کیانی هم ورته وویل یو میاشت د مخه چې دا ستا خپل کار دی، موږ په دې کې کار او غرض نه لرو. اوس کرزی صاحب ډېر په غوسه شوی په احساساتو، دا مسله د ګوشتې لپاره ولیدا دغه سي امریکایانو سره نورې مسلې رامنځته کړي دي، خو مهمه مسله دا ده چې زه فکر کوم دا موضوع به دوام پیدا کړي. دا موضوع د دواړو ولسونو په روابطو هم اغیزه کوي.
فکر نه کوي چې دا مسله به د دواړو هیوادونو د حکومتونو لپاره ډېره لویه مسله نه وي، خو سیاسي ګټې به دواړه ترې واخلي.
طبي خبره ده، دلته هم کرزی صاحب غواړي چې عامه افکار ته ولوري ورکړي، یعنی هغه وختونه چې د خلکو دي په تېره بیا د ټاکنو په ارتباط د هغې نه هم دوی تقریبا په شا کې او ټول خلک دې ته توجه وکړي. هلته پوځي واکداران هم په دې فکر کې دي، تاسو پوهېږئ چې هلته یو درې حزب سره د طالبانو مشکلات هره ورځ په هغوی بریدونه کېږي، هغوی نه وهڅول شي چې موږ افغانستان سره په ستونزو کې یو، موږ غواړو چې دا ستونزه حل کړو. نو متاسفانه بدبختانه د دې قرباني د عام خلک دي، کنی اصلي مسله نه کاله د مخه لس کاله د مخه پاکستانیان دا عمل کړی او باید په هماغه وخت کې د دې مخه نیول شوی وای.
لیکن حاجي صاحب داسې نظر هم شته چې وای پاکستان عمدن غواړي چې دا مسله نړیوالې ټولنې ته راجی شي او په دې شکل سره د ډیورنډ رسمیت پیژندلو مسله مطرح شي.
زه فکر نه کوم آی کاش چې مخه یوازې د ډیورنډ کرخې، او پاکستان د جهاد کلونو نه زاپدی خواین په دې درې دې شو یا پنځه دې شو کلونو کې شیخ خان بندر خبره د هغه دایرتان خبره د هغه د اقینی خبره د هغه د اسلام قلعه خبره او بل اخره دلته یو ګوډاګي دولت خبره ده چې د اسلام آباد نه کنټرول شي. نو زه فکر کوم چې دا د ډیورنډ کرخه دا تاکتیکی مسله ده.
افغان سیاسي کارپوه حاجی سید داوود وو چې تیر شپه د ګشتي ولسوالۍ د جګړې وروسته د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ارتباط خبري وکړي چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو څه اغیز ولري. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې واوریدل، نن په ننګرهار کې مظاهره وشوه په همدې ارتباط. له پکتیا نه هم راپور لرو چې د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې هم د پاکستان پر ضد مظاهره وشوه. دغه مظاهره چیانو چې د ډولونو په غږولو بدرګه کول، د مظاهره چیان ډولونه یې غږول او دوی ویل چې تر هغو به د خپل خاورې څخه دفاع کوي چې تر کومې پورې ګاونډیو هیوادونو ته غخمتونکي ځواب نه وي ورکړي. دوی د دې تر څنګ چې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول، د افغان امنیتي ځواکونو د ستاینې او ملاتړ شعارونه یې له ځان سره لیږدول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د میدان وردګو ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو په محل د طالبانو یو سیمه ییز قومندان وژلې دی او د دوه پاکستانیانو په ګډون څلور وسلوالي ژوندې نیولې دي. په دې اړه نور حال د ازادي راډیو د خبريال سید شاه سقیم په ریپورت کې.
چارواکی وایي د میدان وردګو په نرخ ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو د عملیاتو پر مهال د طالبانو یو سیمه ییز قومندان وژل شوی او څلور نور ژوند نیول شوی دي. په نیول شویو وسلوالو کې دوه پاکستانیان هم شامل دي. د میدان وردګو د والي ویاند اتاوله خوګیانی وایي د طالبانو وژل شوی قومندان نبی الله نومیږي. دی وایي نبی الله به ماینونه جوړول او پر لارو به یې ترخه خولو وروسته پر خلکو ورچول. چارواکی وایي د عملیاتو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم ځانې زیان نه دی اوښتی، خو وایي له وسلوالو څخه یې ډېرې وسلې او چاودېدونکي توکي نیولي دي. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تېره ورځ هم د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې عملیات شوي وو چې پکې اووه تنه طالبان مړه او ټپیان شوي وو.
سید شاه سقیمو اخوا د طالبانو یو شمیر قومندانان او پیجندل شوی چارواکی په دې مشکوک دي چې د دوی مشر مولا عمر دی د طالبانو د تحریک په پریکړو کې برخه ولري. ځینی طالب قومندانان چې بدل را بدل شوی دي په دې نظر دي چې یو ځانګړی کړی د مولا عمر له مهره د ځان په ګټه کار اخلي، خو یو شمیر هم ادعا کوي چې له مولا عمر سره په تماس کې دي او یا دا چې په خوب کې د مولا عمر امرونه ترلاسه کوي. ډیلی بیس ورځپاڼې په دې اړه راپور خپور کړی دی چې غټی کې عصمت سروان راوړی.
عبدالقیوم ذاکر چې د ډیلی بیس په وینا د طالبانو بې رحمه او زیش قومندان دی، په دسمبر کې د کوټې شورا ته حاضر او یو پیغام ورکړی شو چې ګواکې دا د مولا محمد عمر پیغام دی. په دې پیغام کې ویل شوي و چې د طالبانو د عمومي قومندانۍ له دندې ګوښه شوی او د دوی له لورې په کندهار کې قومندان ټاکل شوی دی. د مولا ذاکر پر ځای اختر محمد منصور د طالبانو عمومي قومندان وټاکل شو. نوموړی یوه موده په ګوانتنامو کې بندي و. لبل خدای مولوی جلال الدین حقانی زوی سراج الدین حقانی ته د اپریل په میاشت کې د کوټی د شورا لوري یو امر ورکړی شو چې د هغه پر اساس مولا محمد عمر له حقانی شبکې څخه غوښتي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې پوځي او انتحاري حمله ودروي. همدارس د طالبانو په منځ کې یو لړ نور بلونه راوستل شوی دی. د طالبانو د قومندانان او د ډلې یو شمیر نور پخوانی چارواکي او ډیپلوماټان په دې باور دي چې مولا عمر نور د طالبانو مشري په غاړه نه لري او یو بل کړي شته چې د دلنومه استفاده کوي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده د مولا ذاکر او نورو دا څرګندونې نه مني چې مولا عمر نشته.
ما د مولا ذاکر یو جالي مکتوب ولیده. یو ځای لیکل شوی و چې مولا صاحب بندې دی. د باید دا توضیح کړی و چې مولا محمد عمر چیرې دی. البته د طالبانو په منځ کې یو لړ تاکتیکي اختلافات شته چې څوک ترې انکار نسی کولی، خو فکر کوم که دا اوازې زیاتې خپرې سي شاید مولا عمر پیغام ورکړي.
ډیلی بیست لیکلي هغه طالبان چې له دې امرونو څخه یې تاوان لیدلی دی هڅه کوي چې په دې پوه شي چې مولا محمد عمر چیرې دی او څوک د ده له نومه استفاده کوي. ډیلی بیست طالبانو د عدلیه وزارت د پخواني مرستیال له قوله لیکلي چې مولا عمر دې د شورا او طالبانو د ساتنې لپاره ځان ورښکاره کړي او تر دې مهمه ده چې طالبان اوس داسې مشرتابه ته اړتیا لري چې د افغانستان له اوسنیو شرایطو سره سمون خوري، خو دی د یوه هدف د پوره کېدو هیله هم نه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشري
پوهنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
افغان ولسمشر حامد کرزی د ګوانتنامو زندان د تړلو په اړه د امریکا د ولسمشر دښمنۍ ملاتړ کړی دی. په همدې حال کې لویدیز خبری اژانسونه وایي د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ګوانتنامو زندان د تړلو د چارو د سمبالولو لپاره د یو لوړ رتبه ډیپلوماټ په ټاکلو غور کوي. رضوان مراد په دې اړه معلومات راټول کړي.
ولسمشر حامد کرزی چې دا مهال له اروپایي هیوادونو څخه په کتنه بوخت دی د ګوانتنامو پوځي زندان د تړلو پر غوښتنه ټینګار کړی دی. اسوشیټ پریس خبری اژانس ته حامد کرزی په حواله چې دا مهال له ډنمارک کتنه کوي ویلي چې هغه له اوله د دې زندان د تړلو غوښتونکی و. د افغانستان جمهور رئیس ویلي هغه غواړي چې په ګوانتنامو زندان کې بند افغانان خوشي او بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د امریکا ولسمشر تیره اونۍ په یو خبري غونډه کې د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره بیا خپل ژمنه تازه کړه او وروستي رپورټونه وایي چې نوموړی د دې مسلې د پرمخ بیول لپاره د یو لوړ رتبه ډیپلوماټ په نومولو غور کوي. د سپینې ماڼۍ وایي چې کارني ویلي د ګوانتنامو زندان د تړلو لپاره ټاکل کېدونکي ډیپلوماټ به پر دې کار کوي چې کوم زندانیان خپلو او یا دریم هیواد ته واستول شي. دا په داسې حال کې د چدا محل په ګوانتنامو کې شاوخوا سلو زیاتو زندانیانو د نه خوړلو احتساب کړی او رپورټونه وایي چې امریکایي سرتیرو یو شمیر زندانیانو ته په زوره خواړه ورکړي دي. ولسمشر اوباما د امریکایي ځواکونو له دې کار څخه ملاتړ کړی او ویلي دي هغه نه غواړي چې په ګوانتنامو کې څوک مړ شي. د متحده ایالاتو کانګرس که څه هم چې د ګوانتنامو زندان د تړل کېدو غوښتونکی دی ځکه د کانګرس د غړو په وینا دا یو اضافي مالی بار دی، خو د هغو نورو سلو زندانیانو له خلاصون سره موافقه نه ښیي چې د امریکا حکومت غواړي نورو هیوادونو ته انتقال کړي. کانګرس وایي لومړی باید هغه هیوادونه چې دا بندیان ورته انتقالیږي متحده ایالاتو ته دا ډاډ ورکړي چې دغه زندانیان به د امریکا پر ضد فعالیت نه کوي. دا مهال په ګوانتانامو کې د ګوتو په شمیر افغانانو په شمول شاوخوا 168 کسان چې د تروریستي اعمالو او له تروریزم سره د همکارۍ په تور نیول شوي بندیان دي.
ستاسو له پیغامونو نه
اکثر په دولتي چارواکي نه حاضرېږي چې خپل د فعالیتونو معلومات موږ ته په وخت راکړي. موږ ګورو چې هر ورځ د پلانکیزي کې جورنالستان د پلانکي چارواکو لخوا وګواښل شول وویل شول. دا غونډه غلطونه دي چې بیان ازادي پکې ډېر رقایت ده.
حکومت دا خبره کوي چې ازادي د بیان په افغانستان کې خپل کیږي، اما یو قانون چې موجود نه وي چې وکول شي د غیب چوکاټ کې جورنالستان خپل فعالیت وکړي، دا خپل ویل ویل ستونزه ده.
کړی دي چې د ژورنالستانو پر وړاندې ستونزې جوړوي. دولتي کسان دي مثال دوی ته په وخت دقیق معلومات نه ورکړي، همدغه زورواکي مثال دغه پر وړاندې کوم کارونه یعنی چې شاګرۍ وي دغه پر وړاندې خلک کې دغه بیلابیل ستونزې دي چې د ازادي بیان ته یعنی په افغانستان کې تر ستونزې پیښ کړي.
د سوتنو خبريالانو د زړه خواله مولا ازادي رادیو سره واوریده. سبا جمعه د می درې منیټه د چي رسنیو له نړیواله ورځ سره برابر ده. په افغانستان کې د خبريالانو زیني ټولنې وایي تیره یو لسیزه د رسنیو د پرمختګ او د بیان د ازادي د ودی لسیزه وو د مسلې د خلکو په ژوند مثبت اغیز کړی دی. د ازادي رادیو په سبانه خبرونه کې هم د شند ازادي رادیو په وی پانی azadiradio.com او یا هم .org کې په دې اړه نور معلومات لوستل شي او په سبانه خبرونه کې د نور خبریالانو خبرې هم اوریدل شي. را به شم په روانه خبری مجلې کې پاتې راپورونو ته په فراه ولایت کې اته تنه د افغان دولت وسلوال مخالفین په یوه هوایی حمله کې وژل شوې دي. امنیتي چارواکي وایي په وژل شوو کسانو کې دوه تنه ایرانی ځن وژن کې هم شامل دي. د ازادي رادیو خبریال فراس خریپور راکړي.
د غاتتن د دولت او سوال مخالفان تیرش په د فرا ولایت په پښرود ولسوالۍ کې وجل شوې دي. چارواکي وایي په دوه کسانو کې رانی اتبا هم شامل دي. د فرا ولایت د والی ویاند او درهمن ژوندۍ وایي چې د غړل وسوالو ورسل دی مازاد ډول موټر په وسیله د فرا پر شهر ځانمرګي برید وکړي، خو مازاد ډول موټر د دوتن ایرانی ځانمرګو سره لمنځت للی دي. د والی د ویاند په خبره د دولت د وسوال مخالفان یو مهم قمندان هم په تغه پیښه کې وجل شوې دي.
د پښرود ولسوالۍ د دېش د کلی په مربدات کې یو ګروپ د ملاقاتر تر مشري لاندې چې وستوال مخالفین یو کمانډان دی، دوی غوښتل چې د دېش په کلس خبره بلو کول وسوالی ته تیر سي چې په لار کې د هوایی امنیت سره مخ شوی چې اته کس طالبان چې خپل ملاقاتر او دوه کس ایرانیان هم سره د لبین تللی دي. د یادول ورد چې د وړ کس سره یو مازدا یا یو راده مازدا موټر چې منفجر توکي پخ شوی هغه لبین تللی، یو راده سراچ او دوه موټر سایکل.
د دولت وستوال مخالفان تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. دا کسان په داسې حال کې وجل کیږي چې په دې وروستیو کې د فرا ولایت امنیتي وضعیت سم نه دی او دا ولایت د څو امنیتي پیښو شاهد.
احمد شاه فطرت و ربشم روسی راپورته. د ایران یو رتبه مقام پاکستانی مذهبی مشر مولانا سمیع الحق د طالبانو د روحانی پلار په نامه یاد کړی دی. مولانا سمیع الحق او یو شمیر نورو پاکستانی مذهبی مشرانو تیر چهارشنبه په تهران کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په غونډه کې ګډون وکړ او یو ځل بیا یې له افغان طالبانو دفاع وکړه. د چارو کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان او ایرانی مذهبي مشران هڅه کوي چې په ګډه د افغانستان د جګړې جبهه د وساتي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات راوړي.
د ایران نیمه دولتي خبري آژانس اسنا وایي د دې هیواد د ستر مذهبي مشر آیت الله خمینایي د نړیوالو اړیکو سلاکار پاکستاني مذهبي مشر مولانا سمیع الحق ته د افغانستان د طالبانو د روحاني پلار خطاب کړی دی. علي اکبر ولایتي ویلي مولانا سمیع الحق تیر چهارشنبه په تهران کې د اسلامي نړۍ د دینی عالمانو په غونډه کې ګډون کړی او په خپلو څرګندونو کې د طالبانو له دریځ ملاتړ او دفاع کړی دی. مولانا سمیع الحق په پاکستان کې د دارالعلوم حقانیه مؤسس دی او د دې هیواد یو له هغو مذهبي مشرانو ګڼل کیږي چې په افغان او پاکستانی طالبانو او سخت دریځو ډلو کې له زیات نفوذ څخه برخمن دی. د سیاسي چارو کارپوه احمد سیدی وای سمیع الحق ته د طالبانو د روحاني پلار خطاب او په تهران کې له هغه څخه هرکلی دا معنا لري چې ایرانی او پاکستانی مذهبي کړی د افغانستان پر ضد خپل ګډ دریځ لا پسې ټینګوي او هڅه کوي چې د افغان جنگ جبهه ته وساتي.
دې مشترک دا ده چې مولانا سمیع الحق هم طالبانو ته حرکت ورکوي، د امریکایانو په ضد ایرانیان هم د امریکایانو ضدیت لري. د دواړو هم د ایران هم د سمیع الحق دواړو د افغانستان ویرانول د پاره هدف ده چې افغانستان باید ویران شي. د دیدی دپار داغوت تشویق کرده است که روحانی پلاری این هدف تا اساسی در افغانستان در برباده اولو در پار دایو ترانه
در خاقل سیدی پوینا در تهران پده غنده که یوشمر نور و پاکستانی مذهبی مشرانو چیزینو در طالبانو استازی توب کرده هم برخدر لوده در غراز ویل کیگی چه در افغانستان در سول در علی شورا مشر صلاح الدین ربانی او یوشمر افغان دینی عالمانو هم در اسلامی نره در دینی عالمانو پده غنده که گدون کرده ده په تهران کې له طالب پلو پاکستانی مذهبي مشرانو په داسې حال کې هرکلی شوی چې د دغو علماو اکثرو یې په افغانستان کې ځان وژونکي حملې او وسلوال فعالیتونه روا ګڼلې دي. دغه راز د ایران لوړ رتبه مقاماتو هم په ځینو مواردو کې افغانستان د یو اشغال شوي هیواد په نوم یاد کړی دی.
د سره روانه خبری مجله پای ته ورسیده. ساعت ګورم شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. امید مرزبان ستډیو ته راغلی دی او راته به ووایي چې په د ازادي راډیو په دې وروستۍ خبري